ساعت دوی بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. زه عصمت څاروانی د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د میدان وردګ او همدارس د پکتیا د کرنې او مالداري رئیسان زموږ مېلمانه دي. د دواړو ولایتونو د کرنې او مالداري په برخه کې که هر راس پوښتنې لري، نظرونه لري، همدا اوس هم د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ. د وروسته د ټلیفون شمېرې هم اعلانوو. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري منځوي کیږي. دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 اویا مخالف وسلوال وژل سوي. یوه نوې څېړنه ښیي چې د چاپیریال ککړتیا هر کال لږ تر لږه 9 میلیونه انسانان مړه کوي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پولیسي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه.
امروز شما به کابل مین
نن تاسو کابل ته راځي چې د کرکې نهیلۍ او تاوتریخوالي تر حملې لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي.
د دغه دوه ورځنی کانفرنس هم دا هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکاري پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربهتوب ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د ترکیې، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري. افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې له طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 اویا مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 1500 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په وژل سوو او ټپي وسلوالو کې د هغوی سرګروپان هم شامل ګڼي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا په اصل کې ده چې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وه د چهارشنبې په شپه د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه په حمله کې 3 سرویشت سرتیري وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 9 شپېته دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته نن ویل چې دغه وسلوال له تېرې شپې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د زیاته کړه په وژل سوو کې د وسلوالو 4 مهم قومندانان هم شامل دي. د والي ویان وایي چې په دغه وسلوالو کې بهرنیان هم شته. د والي ویان زیاته کړه په دغه عملیاتو کې 2 افغان سرتیری هم وژل سوي او یو ټپي دی. د غزنی چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې پوځي عملیات اوس هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د افغان سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. بلخو د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼي ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 6 ویشت وسلوال وژل سوي دي. د والي وایند عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له 5 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
تر دا مهاله د دې نښتو په پایله کې 14 وسلوال طالبان، 12 داعش دا وژل شوي دي. 8 داعش او 5 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. همداراز 8 ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او 4 نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځړلو لپاره تازه پوستې جوړې سوي او نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د اجولو مرستو لړۍ هم پیل سوي ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسېږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تمسی. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي آسیا ګټه خپل اولنۍ سفر پیل کړی دی. به پاکستان او هند ته هم لاړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکا ته د ستنېدو پر مهال به ریکس ټیلرسن په جنیوا کې هم تم سي. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سري صلیب نړیوالې کمیټې په دفترونو کې لیدنې کتنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلرسن به را روانه جمعه بیرته واشنگتن ته ستون سي. د اروپایي ټولنې رهبرانو پرون د امریکا د ولسمشر له مخالفت سره سره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاټمي تړون سره خپل تعهد بیا تایید کړ. د 2015 میلادي کال تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل اټمي فعالیتونه محدود کړي دي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو د ولسمشر چم د اندېښنو په ځواب کې په ویلامې کې د تهران د بالستیک میزایلو پر پروګرام او پر هغه څه انتقاد وکړ چې لویدیځ د ایران لخوا په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهل بولي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د تهران له اټومي موافقې سره خپل بشپړ تعهد بیا تاییدوي. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د چاپیریال ککړتیا هر کال لږ تر لږه 9 میلیونه کسان مړه کوي او نږدې 15 ټریلیون ډالره هر کال ورباندې مصرفېږي. دغه څېړنه چې د بریتانیا په طبي ژورنال کې نن خپره شوې وایي په 2015 میلادي کال کې په هر تر وخت مخکې مړینه کې یو یې ممکن په هوا اوبو یا خاور کې د زهرجنو موادو سره ارتباط ولري. که څه هم په دې څېړنه کې د 9 میلیونو انسانانو د مړینې اټکل محافظه کارانه بلل سوی خو دغه شمیر د ایډز، توبرکلوز او ملاریا له کبله د مړینو درې برابره شول سوی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. نن په ولایت خبرونه کې د پکتیا او وردګ ولایتونو د کرنی رئیسان په خپل ولایتونو کې د کرنی او مالدارۍ په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی به په دې خبرونه کې د کانالونو بلګونې، د کیمیاوي سرو د ویش، کپالنې، د مچیو او څارویو د فارمونو، باغدارۍ، د څارویو د ناروغیو، حیواني فارمونو او داسې نورو موضوعاتو په اړه معلومات درکړي. که د دوی څخه تاسو پوښتنې لري، البته د دغو دوو ولایتونو د کرنی او مالدارۍ په اړه یا هم نظر لري، نو اوس هم کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ. یو شمېر اورېدونکو یوازې زموږ پیغام ته لیکلي دي، وعلیکم السلام، هیله ده چې نظر یا پوښتنه ولیکئ، خصوصا د دغو دو ولایتونو په ارتباط ستاسې پوښتنې او نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریکې کړو. د میدان وردګ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر حبیب الله حبیبي او د پکتیا د کرنی او مالداری رئیس ولید احمد تسل زموږ میلمانه دي. دوی دواړو ته هرکلی وایم. او تاسو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې لنوم او د همداراز د ازادي راډیو د نورو وسایلو له لارې هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. څو شیبې انتظار وکړئ او بیا به تاسو ته نوبت درکم. خو لومړی میلمنو ته ورځم. لومړی د میدان وردګ د کرنی او مالدارۍ رئیس انجینیر صاحب حبیب الله حبیبي، تاسو ته هرکلی وایم. کابل په خپل ولایت کې د کرنې په برخه کې چې کوم کارونه شوي دي، که لنډه کتنه ورته وکړئ. خصوصا وردګ ولایت کې ویل کېږي چې د باغدارۍ په برخه کې ډېر کار شوی دی، خصوصا د ارواشاد ډاکټر وکیل د کارونو نتیجه ده چې ویل ته شه نتیجه ورکړې ده. که په ورستیو کلونو کې په نورو برخو کې هم کار شوی، زموږ د اوریدونکو سره یې شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
بالکل، لکه تاسو چې وویل د میدان وردګ ولایت یو له هغو ولایتونو دی چې هغې کې مرحوم ډاکټر صاحب الوکیل په خپل وخت کې ډېر کارونه کړي، خصوصا د باغدارۍ او میواجاتو د ودې په برخه کې. همداشان د هغې نه وروسته هم د میدان وردګو ولایت کوم مهارتونه چې د باغدارۍ په برخه کې ډاکټر صاحب الوکیل له وخت نه خلکو سره پاتې وو، هماغه برخې ته یې توصیه ورکړه. پرسان کې د کرنې ریاست په دجریان د دې کالو کې هم د بزګرو سره ملو او په مختلفو برخو کې ورسره همکاري کړې دي او ډېر انکشافات نوي هم راغلي دي. کولای شو چې وایو چې مثلا د کرنې او بلګوري او مالدارۍ ریاست په تیر کال کې تقریبا 3000 نوي باغونه احداث کړل. دا هغه باغونه دي چې تر پخوا یې حاصل زیات دی او کومې میوه چې ځینې لاسته راځي هغه ښه مارکیټ لري. نو په دې برخه
تاسو وایئ چې 3000 باغونه احداث کړي دي، یعنی په دولتي ځمکو کې احداث کړي دي که له خلکو سره مرسته؟
دوی مو کروندګرو ته ورکړي دي، هغوی په خپلو باغونو کې په خپلو ځمکو کې دا باغونه احداث کړي دي، خو هغه ورایته مونږ ورته انتخاب کړي دي او په سبسایډۍ باندې مو ورته دا باغونه احداث کړي دي او په تخنیکي لحاظ هغې نه څارنه کوو. هغه ګورو هلته مو مامورین ورته مقرر کړي دي چې هغوی په تخنیکي ډول د دوی د باغونو نه څارنه وکړي. نو دا باغونه د خلکو په هغه کې احداث شوي دي په ځمکو کې.
ډېره زیاته مننه چې د باغونو په څنګ کې د سړو خونو ضرورت ډېر زیات دی. په دې برخه کې به هم تاسو لږ وروسته معلومات ورکړئ، خو اوس به د پکتیا د کرنې او مالدارۍ له رئیس ښاغلي ولید احمد تسل څخه وپوښتو. تسل صاحب، تاسو ته لومړی هرکلی وایم. که تاسو هم زموږ اورېدونکو ته لومړی په اختصار سره په لنډیز سره ووایاست چې په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په وروستیو کلونو کې کوم کارونه شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سلام تاسو ته او افغانانګا جناب علي دي سيته د نوو د وزارت همکار ده او تاسو له تاریخ د آزادۍ د راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلامات
د سلام نو وروسته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست هم په خپل نوبت سره البته په تیرو کلونو کې څه تزه وایم ډېره خاصه توجه په پاملرنه نه ده ورته شوې او له دې سره سره د پکتیا ولایت د صحت زون بلل کېږي د جنوب شرق، اما د زون امکاناتو ته تر اوسه پورې نه دي ورکول شوي او همدارنګه د وزارت لخوانه هم په تیرو کې متاسفانه نه پوهېږم چې علتونه به څه شي وو ډېره زیاته توجه نه ده ورته شوې. خو خوشبختانه په دغه تیرو څو کلونو کې بیا هم د یو لږ جریبه شاوخوا باغونه پکې هدا شوي دي او همدارنګه کومه احصایه چې لږ سره موجوده ده دغه احصایه ښیي چې تقریبا 19% د ټول مساحت د پکتیا د ولایت البته اوس هم ځنګلونه تشکیلوي چې دا په تیرو کې البته دغه تیر څو لسیزو ناخوال نه د مخه تقریبا د 45% پورې وه چې دا ډېره راټیټه شوې ده. همدارنګه د 30% شاوخوا تقریبا د پکتیا ولایت سرزمینه تشکیلوي چې هغه هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ دي او پاتې شوه ډېره کمه ساحه چې هغه مونږ ویلی شو چې تقریبا 12% د پکتیا د ټول مساحت چې ده دغه یوازې هغه ځمکه ده چې د اوبو په لاندې ده او اویارې کېږي او خلک عادي فصل ځنی اخلي. نو په همدغه ترتیب سره سروان صاحب د پکتیا ولایت د کرنې ریاست هم یو څه نفرونه په درسې کې لري چې دغه جمعې څخه تقریبا د تیر کال په دوران کې د سلو شاوخوا کې وړې او لوی متوسطې پروژې پکې پلې شوې دي چې د هغې له جملې نه د ابیارۍ او د کشمشخانو همدارنګه د اوبو د ذخایرو دغه داسې عمده پروژې دي چې د یادولو وړ دي او سږ کال هم تقریبا د حدود د 1.5 شاوخوا پروژې د بل کېدلو په حالت کې دي. اکثره بشپړې شوې دي ځکه چې کال اخره ده نو ډېرې کمې پاتې دي چې د اکثرو کارونه هم له 15% شاوخوا کې دي او اوس هم
دی. ډېره زیاته مننه کورودن. انجینیر صاحب حبیبي د سړو خونه پوښتنه پاته شوه که تاسو ووایئ چې ستاسو په ولایت کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی او آیا برق هم ورته لري او کنه؟
د سړو خونو په اړه لکه څنګه چې ما وویل چې مونږ د میوې زیات تولید لرو، په خاص ډول په ځانګړي ډول مونږ د مړې زیات تولید لرو. کومه ساحه چې مونږ سره دي هغوی ښایي چې مونږ د 8000 متریک ټنو په شاوخوا کې سالانه په کلانی ډول مونږ تولید لرو. دې تولید لپاره په کار ده چې مونږ سړې خونې ولرو. خوشبختانه مونږ دوه سړې خونې څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې تیر کال پورې هغه فعال نه وي، دلایل مختلف و، د برق دلایل و چې هلته برق موجود نه و په هغې ساحه کې. فعلا هم تیر کال مو دا سړې خونې چې یوه یې 1500 میتریک ټونه ظرفیت لري په میدان ښار کې ده، دوهمه 3000 میتریک ټونه ظرفیت لري دا په سید آباد ولسوالۍ کې ده. دوی مو خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړي دي، خوشبختانه فعال دي، خو زموږ ستونزه تر اوسه هم په دې برخه کې د برق مشکل دی. د سړو خونو ته تر اوسه پورې ډیزلي برق ورکول کېږي چې دا مصارف یې بیخي لوړ دي، خصوصي سکتور ته ګټه نه کوي. نو اوس مو په دې کار روان کړی دی چې د سید آباد ولسوالۍ کې کومه سړه خونه چې ده هغې دپاره دولتي برق هلته اوس موجود شوی دی، هغې ته بل انشاءالله سږکال برق ورکړو. پاتې د میدان ښار سرخانې ته به هم برق وغځوو. اوسا کال د یوې بلې سړې خونې تابعه مو کړې ده، ځمکه مو ورته په نظر کې نیولې ده، ډیزاین یې شوی دی. په د جریان د یوې یوه نیمه میاشت کې به پروسه تدارکات ته لاړ شي، نو اوس کال ته به انشاءالله د یوې بلې سړې خونې د جوړېدو شاهدان هم اوسو انشاءالله. نو په دې برخه کې لا هم دا کم دي، مونږ ډېرو سړو خونو ته تولید ته وګورو، مونږ 30,000 میتریک ټونه تولید او درې سړې خونې دا ډېرې کمې دي، یعنی 2,000 میتریک ټنو په شاوخوا کې سړې خونې او 30,000 تولید دا انډول نه دی سره برابر. نو مونږ نورو سړې خونو ته هم اړتیا لرو تر څو وکړی شو چې تولید نه هاخوا په نورو فصلونو کې هم د مړې لپاره هغه ولرو، مارکیټ ولرو. نو دې لپاره مونږ باید نورې سړې خونې په لویه کچه سړې خونې او په سولار سیستم باندې سړې خونې باید
ډېر مننه. سلامت اوسې حبیبي صاحب. تاسو صاحب په پکتیا کې په نورو برخو کې مثلا د څارویو د فارمونو په برخه کې یا د چرګانو د فارمونو په برخه کې خلکو یا ستاسو ریاست څه کار کړی دی، یا له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې همکاري کوي؟ په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی، ستاسو په ولایت کې څنګه؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د پکتیا ولایت رښتیا هم ډېره زیاته توجه نه ده شوې متاسفانه. نو په دغه برخه کې سږکال یوازې د 1500 کورنۍ لپاره په مرکز جاپیز او د 1500 کورنۍ لپاره د احمد اباد ولسوالۍ کې د وړو فارمونو د چرګانو د روزلو لپاره چې هغه به دېڅ کې فارمونه مرغه چرګان به البته کورنۍ ته توضیح کېږي، په داسې یو پروژه موږ لرو چې جمله 1000 کورنۍ دا ډېر واړه فارمونه دي. او له دې نه مخکې داسې د وزارت په کچه باندې یو یا هم لکه نورې لویې پروژې چې د وزارت دي د کارلس په نامه باندې چې په نورو ولایتونو کې مثال ډېر غټ تجارتي فارمونه جوړ کړي دي، چې د هغې جملې نه موږ ویلی چې د خوست ولایت او د همدارنګه د جلال آباد په ولایت کې ډېر غټ ستر فارمونه جوړ کړي تجارتي. متاسفانه تر اوسه پورې په هغه ډول باندې
ولې وجه چې د هوا مناسبه نه ده که کوم بل علت دی؟
نه، د هوا مسله نه ده. یو خو زه فکر کوم کېدی چې ډېره توجه به د مرکزي حکومت دومره نه وه، او یا هم نه پېږم چې څه مل.
لیکن تسلسل خلکو دا کار کړی دی، خصوصي سکتور په نورو ولایتونو کې دې برخې ته توجه کړی دی، پکتیا هم شتمن خلک لري، هغوی ولې دا کار نه دی کړی؟
په دغه دلیل باندې چې د پکتیا خلکو ولې دا کار نه کوي تر اوسه پورې زه هم نه یم توانېدلی پوښم. خو په نورو ولایتو کې چې ما یادونه وکړه هغه خصوصي سکتور د دولت په همکارۍ باندې دا کار سره شوی ده. نو د پکتیا ولایت کې تر اوسه پورې د لوی ستر تجارتي فارمونه تر اوسه پورې شتون نه لري. نو په وړه کچه باندې هغه نوي کارونه شروع شوي، تقریبا زر کورنۍ ماسې چې د ملي باغداري د پروژې په واسطه باندې څه کال د کوښښ لاندې راغلي دي، او همدارنګه د سلو کورنیو په شاوخوا کې دوه نورې هلته لوکل انجوګار چې سره کار کوي هغوی د کوښښ لاندې دي. نو داسې په اول سر کې ما دا باید دغه برخه کې کار شروع شوی ده، انشاءالله مونږ دغه یو لوی اسسمنت شروع کړی دی چې په کومو برخو کې باید مرغداري ته کار وشي، په کومه برخه کې نورې مالداري ته کار وشي، او په کومه برخه کې زمینداري ته، البته په کومو ولسوالیو کې داسې یو هغه مشروع دی چې عمومي لویه سروې. نو انشاءالله دې تکمیلېدلو نه وروسته به خپل هغه اولیتونه چې مونږ دلته په خپل ولایت کې ټاکلي دي اوس دغه به د وزارت سره شریکوو، چې په راتلونکي کې که هر څوک کوم ډونر راځي او یا هم کومه انجیو دلته کار شروع کول غواړي نو په دغه برخه کې دلته کار وکړي. بعضې دوستان دي چې له مرکز نه کوم پلان شوی پروګرام دلته راوي له ځانه سره، اما هغه د دغه ساحې چې له ستونزو سره مخامخ کېږي تطبیق کې هم ستونزې وي، او هغه اقلیم او آب و هوا هم دغه غنی کوي چې باید دلته فرزان ته جوړ شي. نو اوس موږ خپل اولیت تکمیل کړی ده. لس اولیتونه مو خپلو ولایت لپاره ټاکلي دي، مختلف ورسوالیو کې مختلف اولیتونه دي چې دغه به د وزارت سره شي کېږي انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په هغه باندې
درست. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د پکتیا د کرنې او مالداري رئیس ولید احمد تسل او د میدان وردګ د کرنې او مالداري رئیس انجینر حبیب الله حبیبي زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او لتاسو غواړو چې زموږ له ملمنو څخه د دوه ولایتونو د کرنې او مالداري په اړه پوښتنی وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992235540 بل شمیره د 0972255550 0972255550 یا هم 0992235540. هم در از ده سکایپ للاری هم لمشتره تماس نیولی شی. زموږ ده سکایپ پته ده رادیو تکای آزادی، رادیو تکای آزادی. او زموږ ده فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. لدی طریقه هم که مو تلیفون و نکره شوی کول شی خپل نظرونه و پشتونه لمشتره شریکی کری. ده تلیفون للاری اوریدون کشته نه اول اوریدون که ده سکایپ للاری ده. مهربانی که ویسیب
سروان صاحب سلام تاسو ته او تاسو ملمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. لکم زه
سروان صاحب د کندهار څخه مسلم آشنا یم. میدان وردګ د کرهنې او مالداري د رئیس څخه مې یو پوښتنه ده چې د میدان وردګ د باغداري او مالداري د ملي پروژې په نامه باندې د پروژې څخه شاوخوا نوي زره اصلاح سوي نالګي د دې په وینا خلکو ته وویشل سوله، ول کې چې دغه نالګي ټولو ته نه رسیدلی، یعنی ټولو ته په اندازه نه ورکول شوی، ځینې ډیر خلک پاتې په دوه کې. د مثال په ډول چا 3000 نیالګي وړي او چا ته لس هم نه، اته چا ته رسیدلی هم نه دي. ولی مشکل په دې ده چې او دغه نیالګي که موږ ته معلومات راکړي، دغه نیالګي چې ویشل شوی دي دا اصلا کم نیالګي د دې هوا او مزګ سره کوم دغه لري کوم تاثیرات خو به نه پر کوي، ځکه چې میدان ورده خو یو یخه منطقه ده او یخه ساحه ده. د دې خلکو خواري چې په دغه نیالګي باندې کاږي دا خواري خو بر هیڅ ولاړی نه شي پر مودن.
سلامت و سی آشنا سیب بل افریدون که لرود زن معرفی که ای آزادی رادیو.
بله شکر فراهیم لفرای و لیت نمیاری کنون.
مهربانی کوی فراهی سیب.
ما دا پشتن دا ملمانو زخه چی دا دا نیوی کال پرا رسی دو سر لکه څنګه چې په هر ولایت کې کښتونه کېږي داسې، نو ما دا پوښتنه چې دا بزګرانو چې تخم د غنمو تخم یا مثال یو بل چې تخم چې په هغه سیمه کې حاصلات اخیستل کېږي دا بزګران دا تخم ورکړی دی او که نه دی ورکړی. او دا پوښتنه مې چې د کوکنارو تر څنګ کوکنار کرل کېږي په دغه میدان وردګ او پکتیا ولایت کې که نه کرل کېږي. او بله مې د مالداري په هکله پوښتنه دا ده چې دغه مالدارو ته که داسې یو زمینه برابره شي چې دا دواوې د واکسین یو په کال یا په میاشت کې یا په دوه درو میاشتو کې یو وار دوه دغه مال ته واکسین ورکړل شي، ما فکر به د مرستا څخه دغه مالونه راوګرځي دغه حیوانات.
پکن ډیر زیاته مننه فراهی صاحب. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
سلامونه انی کې هله احترامات کارمان سپتا ته په تخنیک کې بيدرا او بيدتا او د رادیو نه مننه کار ودونکو ته هله کوم چې روغ
وروای. مهرباني کوي
مننه کوم انات څنګه یو علي اماري کمیل ورداګونه نیواله ټولو چارواکو نه مه هله دا چې موږ په تنګي په دارا کې پای کار نه کوي، یعنی دا سدي کنه دې ګریس کې ګریس پای راشي دروازه ځاله سه باندې کی تار دوه باندې د دوه رات پنځه هله کې هله مې لال ورپړو چارواکو نه دادا چې په سلام شبکه مو ته کې دي نور دا مې نظر مو هله نرم چې ورپړو چارواکو باندې درای وي نو خو وخت او کې
مننه سلامات اوسه. بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ل رادیو لری شی خبری وکړه.
اورم سلام علیکم.
مهرباني کوم صاحب.
ما دا غاس په کتل راځه دا غاړې له زموږ په دې سیمه دا کې د پښتون سیټل او د سیوالو دغه چې د غلط بار ته چورې سي جبرات نه و چې دا 14 سبارت چې و چې سیوان بار و چې
شه صحیح مننه سلامت اوسې. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله چروان صاحب عبدالرؤف یم د خوش پته.
مهرباني کوي عبدالرؤف صاحب.
ما دا سی یو لاند پښتنه چې کوم یوې د بابور کوي چې د یو جرب زما کې د پاره څومره غنه کپی دي چې وکړل شي.
لطفا رادیو لری کیږي کله چې مو در باندې شغو کو یو بل اوریدونکو مخلو بیا ملمنو ته ورزو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخیم د زابل ولایت
مهرباني
له سوالی څخه سره تاسو ته او محترم ملمنو او ټول اوریدونکو کې هیله او احترامات.
سلامات اوسئ. مهرباني.
له محترم ملمنو څخه مې د زعفرانو د کښت په اړه کې پوښتنه ده چې آیا د زعفرانو د کښت دلته شتون شته که نشته او که نه یې دوی په پلان کې لري چې زعفران دلته رواج شي او تخم یې باغداران و مالداران و د ځمکو والا ورته توزیع شي نو د دوی څخه مې دا هیله ده چې د دوی محیط او هوا د دوی د ولایاتو د زعفرانو سره برابره ده که نه.
ډېره مننه. کور ودان توخی صاحب سلامات اوسئ. اوریدونکو ډیر زیات دي او اکثره هم کور ودان چې د موضوع په اړه پوښتنې لري نو د دې لپاره چې وخت کم دی اوس په اوریدونکو غواړي څو شېبې ټلیفون ونه کړي وروسته به بیا نوبت ورکړو. له میلمنو څخه مو هیله ده چې دوی هم لنډ ځوابونه ورکړي چې ډیر اوریدونکي وکولی شي خپلې پوښتنې درسره شریکې کړي. لومړني اوریدونکي مسلم آشنا وردک له انجینیر صاحب حبیبي د میدان وردک د کرنې او مالدارۍ له رئیس څخه پوښتنه درلوده. نو مهرباني وکړئ زه بیا پوښتنه نه تکراروم که ضرورت و بیا به در په یاد کمه کمو یې رو البته.
مسلم آزاد ښه مننه کوم. فکر کوم چې دا پوښتنه د هغه په د باغونو د توضیح په اړه وه.
بله د نیالګیو د توضیح په اړه وای د شک درلود چې له انصاف نه کار نه دی اخیستل شوی یعنی ځینو ته ډېر ورکړل شوي دي ځینو ته هېڅ نه دي ورکړل شوي.
مسلم آشنا ورور ته وایم چې په میدان وردګو کې تیر کال د 3000 په حدودو کې نوي باغونه احداث ول. دا باغونه داسې وو چې خلکو د کرنې ریاست ته او زموږ مامورینو ته په ولسوالیو کې مراجعه کوله. هېڅ محدودیت هېچا ته هم نه وو. هر چا کولی شوای موږ ته مراجعه وکړي. یعنی موږ د نویو باغونو د احداث په برخه کې کوم محدودیت نه درلود. هر چا چې درخواست ورکول او راتلل د باغ غوښتنه یې کوله. موږ ځمکه کتله او تخنیکي لحاظه چې زموږ د شرایط سره برابر وو هغوی ته مو باغونه ورکړي دي. کیدای شي په ځینو ولسوالیو کې داسې شوي وي چې دوی هغه درخواستیانې تر موږ نه وي رسېدلي. دوی هغه غوښتنلیکونه تر موږ نه وي رسېدلي. زه یې په مطلق ډول نه ردوم. کیدای شي داسې په بعضو ځایو کې شوي وي خو په ټوله کې زمونږ پروسه داسې وه. هغه کروندګر چې زمونږ د شرایطو سره برابر وو او ځمکې یې درلودلې اوبه یې درلودلې هغوی ته مونږ په یوه خاصه سبسایډۍ سره یعنی 25% مونږ پیسې ترې اخیستې. 15% د کرنې وزارت ورته سبسایډي درلوده. په دې معنا چې 15% یې دوی نه اخیستلې. نو په دې برخه کې د آشنا صاحب
بله او دا برخه کې هم که ځواب ورکړئ چې دی وایي چې آیا دغه کوم نیالونه چې ویشل کېدل هغه د میدان وردګ له آب و هوا سره سم ول هغوی ته مناسب و که نه؟
ډېره ښه پوښتنه ده. یعنې دا زموږ د باغونو یو ښه خصوصیت همدا و چې کوم نیالګي چې موږ د یقینو ته ورکول هغه زموږ خپل تولید و. یعنې د میدان وردګ ولایت تولید و چې د حقینو ته ورکول کېدل. ځینې قوریې زمونږ په پغمان کې وې خو اکثره قوریې مو په میدان وردګو کې وې. د پغمان قوریې مو هم تقریبا آب و هوا د میدان وردګو سره یو شی ده. زمونږ اوسني نتایج ښیي چې دې نیالګیو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. په ځینو سیمو کې لږ لږ مشکلات لري. هغه دلایل یې دا دي چې د حقین په تخنیکي لحاظ د هغوی د روزلو سره زیات بلد نه وو. خو په مجموع کې په ټوله کې زمونږ ارقام دا ښیي چې د 3000 باغونو احداث ښه نتیجه ورکړې ده او یوه لوړه فیصدي لګیدلې ده.
ډېر زیات مننه.
تسلسل سواله ماته متوجې دی فکر کوم.
بله بیا به نوبت درکو. خیر دی په نوبت سره. کدی تسلسل دی فراهی صاحب پوښتنې ته که تاسې ځواب ورکړئ چې په نوي کال کې د تخمونو ویش په برخه کې آیا له بزګرو سره په دې برخه کې مرسته کیږي او کنه، او بل د مالدارو د واکسین او دوا مسله ده، دې ته هم کله ځواب ورکړئ.
بله سرون سه ما یاداشت نیوالی ده، یو ده غنم و تخمون مسئله ده چه خوشبختانه سکر ده کرن وزارت ده غنم و ده توزیع کمپاین تقریبا یواجی و مخی مو شروع کرده ده که پرغی که تقریبا یو نیم سلطان غنم مونگه پر ده پکتیا ده ولایت پر دولت و لسواره که توزیع لوی شروع کرده ده و انشواتالا ده ده غراتون که هفته تر پاخه و اواخیر که انشواتالا پایت و رسیدی، یعنی غنم و مکمل دول سره توزیع شده. او بل موضوع چې اره کړه د کوکنارو کارلو خوش وختانه د لوزاتو په فضل سره د پکتیا ولایت کوکنار. او دغه موضوع چې واکسینو نو نو ډیره ځای پښتنه وا مونږه سکه تقریبا دوه کمپاینونه کې چې په لومړي کمپاین د تعاون د مرض مقابل کې د واکسین تقریبا 80,000 دوزه واکسین د خصوصي سکتور، یعنی هغه کوم کلینیکونه چې د پکتیا ولایت په ولسوالۍ کې د کار کوي هغوی ته توضیح کړی چې د هغوی له لارې همغه ولسوالۍ کلیو ته بانو ته ورورسېږي. او په دوهم کمپاین کې مو تقریبا د 1,15,000 شاوخوا واکسین توضیح کړی ده او تطبیق شوی ده. او درېیمه لړۍ د واکسینونو دغه اوس هم شروع ده، او اوس هم د ځونوس د امراضو په مقابل کې واکسین ده چې هغه دغه اوس هم جریان لري او د پکتیا ولایت بستر ولسوالۍ ته رسېدلې ده. او هر هغه دوست یا زما غاوري کفراویتی او یا هم دی ان دا د وسنه د سری نو کولای شي چې ترنه یا ستا مرادیاو سی او دغه واکسین خپل ته هیته ورسوي. سروان سے اکثر دوستانو سره د څه سوال پیدا کیږي چې تاسو دغه دومره غت انال سره واکسین په څه ډول تطبیق کوي، او یو مثال د تاسو د دینه نظارت کوي. اکثر دوستان سوال کوي چې مخکې دوستان مخامخ شوی نو د دغه تطبیق لکه څنګه چې ما وخت وویل د کارهنې ریاست مستقیمه د موسسه باندې نه تطبیق کیږي. دا د پکتیا په ولایت کې څومره کلینیکونه حیواني کلینیکونه موجود دي، شخصي کلینیکونه دي، هغه راوستل کیږي د هغوی سره په مسله باندې د همو سوالۍ د مالدارۍ په کتو سره هغه اندازه ورته تقسیمېږي. او د نظارت خپله د کارهنې ریاست د مالدارۍ امنیت په غاړه باندې لري. او همدارنګه دوهم نظارت هغه چې دا هغه لږ څه تخنیکي ده چې د هغه حیواناتو څخه د کوم واکسین شوي دي، دوه میاشتې بعد د هغې نه وینه اخیستل کېږي د معایناتو په خاطر باندې، تر څو چې آیا دې هغه انتیباډي تولیده شوې ده که نه ده، یعنې چې د واکسین ته سوی ده او که نه ده سوی. نو زه فکر کوم دا به د فرهنګي صاحب سوالونه وو. دا درې برخې
ډېره مننه.
او که چېرته
د بیا بم دغه نوبت تر کو بیر نوبت پدر کو تاسو صاحب حبیبی صاحب وبښی، حبیبی صاحب تاسو هم څو پښتني پاتې دي چې جواب مونږ نه دی ورکړی. د زعفرانو د کښت مسله په دوړو ولایتونو پورې اړه لري، او همدارس د مالدارو مسله هم په دوړو ولایتونو پورې اړه لري. مهرباني وکړئ تاسو هم لندن جواب ورکړئ.
د واکسیناسیون په اړه وملګري پوښتنه کړې وه، د هغې ځواب تسلسل ورته تشریحي ورته ورکړ. زمونږ پروسیجر او د ته چې تسلسل اول وویل دا یو شی دي، په دې اړه زه توضیحات نه ورکوم. د غنمو په اړه مونږ سږ کال خوشبختانه 200 میټریک ټنه غنم راغلي دي. تسلسل مونږ د خبره یاده کړه، مونږ هم عیني پروسیجر سره دا غنم ویشو. یو ملګری زنګ وهلی وو چې تاسو په یوه جریب کې څومره غنم بزروی یا کری، نو دا خو د ځمکو تر دغه استعداد پورې اړه لري. ځینې ځمکو کې زیات دي، خو په اوسط ډول 15 کیلوګرامه په یوه جریب کې، یعنی هغه معمول دی چې مونږ یې ورکوو. بل ورور له تنګي څخه زنګ وهلی وو، هغوی له دې نه شاکي وو چې په تنګي ولسوالۍ کې خلک د کرنې ریاست خدمات نه لري. دې ورور ته به زه ووایم چې خوشبختانه په تیر کال کې او په سږ کال کې د کرنې ریاست ټولو هغو سیمو ته چې مخکې خدمات نه وړاندې کول، د مختلفو مشکلاتو په اساس لله الحمد خلکو د همغږۍ په واسطه وتوانېدو چې دې ولسوالیو دې سیمو ته ځانونه ورسوو. مونږ همدا اوس په تنګي کې دوی لویې د آبیارۍ پروژې لرو، یوه د زموج په نامه ده او بله دعاب په نامه، دوه سربندونه دي. چې ټول ټول په دې 10 میلیونه افغانۍ مصرفېږي. نو دوی د معلوماتو په خاطر ووایم چې په تنګي کې مونږ کار شروع کړی دی او د کال لپاره نور پروګرامونه هم لرو. توخی له زابل څخه ورور توخی له زابله زنګ وهلی و. هغوی د زعفرانو د توصیې په اړه خبره وکړه. د زعفرانو توصیه زمونږ په لومړیتوبونو کې ده. سږ کال مو هم شل قطې په نمایشي ډول د کروندګرو ته مو پیاز ویشلي دي. دوی له فسخه کوو د اوسم ارزونه کوو. وخت نا وخت هلته زمونږ مامورین ورځي دوی له فیتو څخه لیدنه کوي. نو په میدان وردګ ولایت کې د زعفرانو توصیې ته هیله من یو. انشاءالله اوسني نتایج ښیي چې زعفرانو وده دلته ښه ده او په فیجرې کې حاصل هم زیات دی. له کیفي لحاظ هم باور لرو چې ښه کیفیت زعفران دلته تولیدیږي. نو په دې برخه کې هوډ لرو چې زعفرانو ته توصیه ورکړو. فکر کوم په همدې برخو کې سوالونه وو.
درست. ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکړو او له اوریدونکو هم تمه ده چې لنډې پوښتنې وکړي چې ډېرو ته نوبت ورسیږي او زموږ مېلمانه هم ژر ځواب ورکړي. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ وردګ صاحب. فضل هادي وردګ صاحب. وردګ صاحب، نو څه ډول خدمت تاسو غواړئ؟ څه ډول کار غواړئ؟ خو دا زراعت او حاصل مخه دی، یعنی میوې مخه حاصل ورکوي. تاسو څه غواړئ له حکومت نه؟ مننه وردګ صاحب، بس واضح کړنو ما غوښتل چې ته خبره دی واضح کې. پر حال بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
عبدالعظیم د هلمند ولایت نه تر سره تاړی کوي.
مهرباني کوئ عبدالعظیم صاحب.
زما پوښتنه د وردګو د ولایت رئیس صاحب نه ده چې د دې پروژې د دولت تر حاکمیت لاندې په هغو ساحو کې د کنادا مخالفینو په ساحو کې هم دې پروژه عملي کړي.
صحیح. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب، خبري وکړئ لطفا یو څه ژر. خیر، دوی خبري ونه کړې. بل یو ته نوبت ورکو. آزادي رادیو ده، ولایت په ولایت خبرونه. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب. خبري قطع شوې. خیر، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده، میکروفون ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوئ کوچای صاحب.
ورور دغه کوم مشکل ده دا یو ورده بوله د زراعت له رئیسانو له ټول مقامات نه موږ ډیر وخت د لمنې د مالداري په حساب کې چې د کوچیانو ته وخت څه دمه د مالداري په حساب کې رسیدلی دا د پاکستان لارې باندې د ګورو په افغانستان کې چې ځینې په کوچیانو باندې باندې کوچیانو ته هیڅ ځانګړي د مالداري د بارے کې نشته. نو باید دغه ته متوجه شي دا ګول موصل
ډېره زیاته مننه کوچی صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
مننه. سلامونه ملک هیله. ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه مړی کني ولیدم.
مهرباني.
ښه موضوع ده. ګوره، زه کله چې یو نظر وړاندې کړم، یو پوښتنه وکړم چې دا د وردګو منطقه چې دا ډېر غرونه لري، حاصلخیز ځمکې پکې کمې دي، او خو یوخه خبره ده چې خلک تحصیل یافته دي او ډیر خلک ځوانان د زراعت پانځو نه فارغ شوی دي خو بدبختانه ډیر ځوانان او حتی یو رساله حتی یو مقاله نه لیکلی د باغونو د اصلاح کولو او د زراعتي موادو د خول او سرورونو په خاطر باندې حتی یو کتاب نه لیکلی. اکثره کرهنه په وردګو کې په چانس او تصادف باندې ده. په دې معنا که چیرې خدایي ښه شوله هغه دي کنې دی د هغې دپاره کومه توجه نه کړي. یعنی په دې معنا که چیرې اوسالي وه دوی کولی شي چې ښه حاصل واخلي. که آفت یا مرض پرې راغلو دوی هېڅ نوه مهارت د جوګیری نه لري. نو دغه مې پوښتنه ده چې دوی آیا څنګه کولی شي هلته د سیمینارونو لخوا نه او دغه باغدارانو ته دغسې ورکشاپونه ورکړي تر څو وکولی شي یعنی د دوی دغه حاصل سطح لوړه کړي. یعنی دوی کوم دغسې یو کتاب تر اوسه نه دی لیکلی چې هلته یعنی دوی چې هوا ګرمېږي مرض سره خفته کېږي څنګه وکړی او نو دغه یعنی میوه څه وخت تاسو راټول
کړی. بله دا اساسی پوښتنه ده. تاسو ته به ځواب ووایئ. بله اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، یوازې تاسو ته نوبت درکوو، بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او میلمنو ته وروسته سلامونه او نیکې هیلې احترام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
د پکتیا د پوهنې رئیس صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې د آریوب چې دی ډېرې د جلغوزو ونې لري، ښه ځنګلونه لري، متاسفانه هېڅ توجه نه ورته کېږي. خلک یې ډېر په بې رحمۍ سره وهي،
ونې وهي،
ونې وهي، ځنګلات وهي، خو دوی هېڅ توجه نه درته کړی او بل دلته ډېر چار هم کرل کېږي. هغو په باره کې دوی څه پورې کومه
صحیح. ډیر زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. نو لومړی حبیبي صاحب، تاسو مهرباني وکړئ هغه پوښتنې چې تاسو ته متوجه دي که لنډن ځواب ورکړئ.
کومې پوښتنې چې ما ته متوجه فضل هادي وردک صاحب زنګ وهلی و له کابل څخه. فضل هادي صاحب شکایت درلود چې موږ مشکلات زیات لرو. بښنه غواړم له چک څخه
بله
مشکلات زیات لرو. زمانه ما مشکلات مونږ فقط دغه څه په اړه خبرې وکړي چې کوم وکړي دي مشکلات. خو زمانم چې د کروندګرو مشکلات لا هم په زرونو او په سوونو خو دي، په زرونو دي. نو مونږ د مشکلاتو د ټولو مشکلاتو د حل نه دي ویلي. همدا اوس هم ما مخکې تاسو ته وویل چې مونږ سړو خونو ته اړتیا لرو. زمونږ 30,000 میتریک ټنه تولید په 1,500 میتریک ټنه سړو خونو باندې خو نه حل کېږي. همداشان مونږ تر اوسه هم د سورتو درجه بندۍ په برخه کې کافي زیات مشکلات لرو. خوشبختانه سږ کال مونږ وتوانېدو چې یو د سورتو درجه بندۍ مرکز په میدان ښار کې جوړ کړو. د هغې چارې تقریبا په خلاصېدو دي. خو بیا هم زه وایم چې دا د سورتو درجه بندۍ مرکز به ونه شي کړی چې د ټول میدان وردګو مړې سورت کې او دلته درجه بندي شي او په ستانډردونو سره سمې مارکېټ ته عرضه شي. زه د ورور سره منم چې مونږ لا هم کافي زیات مشکلات لرو په سیمو کې، په تېره زراعت په برخه کې. مونږ د مارکېټ په برخه کې لا هم کافي مشکلات لرو. زمونږ یوازې تولید باید زمونږ هدف نه دی او نه به وي. مونږ غواړو تولید تر څنګ د مارکېټ په برخه کې هم کار وکړو، د سورت او درجه بندۍ او پروسس په برخه کې کار وکړو. نو د زمونږ فعالیتونه په سیمو کې په نمایشي ډول په دې معنا که مونږ یو ښه باغ جوړوو په هغه سیمه کې، دا په دې معنا دی چې مونږ کروندګرو ته ښیو چې که په تخنیکي لحاظ د ښې ورایټیو په لرلو سره کوم باغ کېږدو، ادې تولید دومره دی. مونږ هر دهقان ته په جداګانه ډول رسیدګي نه شو کولی. دا د کرنې ریاست وظیفه هم نه ده چې هر دهقان
آیا ورکشاپونه ورته جوړوي نه، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مجاز وویل ورکشاپونه یې لاره ده.
طبعا ورکشاپونه یوه لاره، ورکشاپونه هم ده. په یوه هدم ورکشاپونه ورته کړي دي، د هاقینو ته ورکړي دي، خو دا هم کافي نه دی. تاسو پوهیږئ چې د کرنې ریاست هم په خپلو د خپلو امکاناتو په محدودیت کې کار کوي. یعنی نشي کولی چې هر دهقان ته ورکشاپونه ورسوي. خو معمولا لیس کې فارمران چې ورته وایي، زموږ مخکښ دهقانان چې د هرې ولسوالۍ څخه دي، هغوی په کال کې یو ځل دوه ځلې ټرینینګونه اخلي. ټول خو یې نه، بعضې زه مشکلات منم د دې ورور سره مشکلات لرو او په حال کې به ان شاء الله په ګډه کار کوو. بل ورور عبدالعزیز له هلمند زنګ وهلی و هغوی د پروژو خبره کړې وه چې آیا تاسو د دولت تر حاکمیت لاندې ځایو کې پروژې عملي کوئ. دې ورور ته زه وایم چې د زراعت فعالیتونه تر ډېره ولسي فعالیتونه دي، ډېر تر کروندګرو پورې اړه لري. خوشبختانه سږ کال او تیر کال زموږ د فعالیتو پر وړاندې کوم امنیتي خاص خنډ موجود نه و. مونږ وتوانېدو، حتی ما مخکې مثال درکړ چې دی په تنګي سیمه کې، مونږ په تنګي سیمه کې هم وتوانېدو چې پروژې پلي کړو. همدا اوس یې کارونه روان دي. نو زه داسې فکر کوم چې که ولسونه مونږ سره همغږي وي، کروندګر مونږ سره همغږي وي، انشاءالله د کرنې په برخه کې، کرنې او مالدارۍ په برخه کې سیاسي مسائل ډېر خنډ نه ګرځي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسه. او اوس تاسو صاحب، تاسو مهرباني وکړئ که لومړی د کوچیانو مسالې ته ځواب ورکړئ. استاد په ولایت کې کوچیان شته او په ډېرو سیمو کې کوچیان د شکایت لري چې د حکومت لخوا یې توجه نه ورته کېږي، نه د مالدارو سره د درملو په برخه کې او د آفتونو مرضونو په برخه کې او نه د څړځایونو په برخه کې. په ډېرو سیمو کې د دوی څړځایونه غصب شوي دي. په پکتیا کې څنګه د وضعیت؟
بله سروان صاحب، د کوچیانو په اړه زده موبایل چې د واکسینو چې وختي مایات کړل، دغه اکثرا د وړو حیوانات لپاره وو او وړو حیوان ډېر کم لري. یعنې په دې معنی چې موږ تقریبا اتیا فیصده پورې کوچیان کول کېږي په همدغه واکسینو په واسطه باندې. یعنې هدف مو دا ده، هغه واکسین د واکسین تقریبا اتیا نه تر پنځه اتیا فیصده پورې کوچیان مستفید شوي دي. پاتې شو د څړځایونو مسله. څړځایونه رښتیا هم ډېره لویه مسله ده. اکثر ځایونو کې څړځایونه اوس په کرنیزو ځمکو باندې بدلېږي، بعض ځایونو کې باندې سهرکونه او ښارګوټي جوړېږي، او بعض نور ځایونو کې هم د غصب مسایل دي. نو په ټوله کې د دولت د پالیسۍ په هغه باندې چې اوس عموما د لوی د ځمکې تقریبا د ځمکو ملکیت د کرنې ریاست نه اخیستل شوی ده، د عراضي په نامه باندې بله اداره ایجاد شوې ده، هغې ته ورکړل شوی ده. نو د څړځایونو په هکله دومره فقط ویلی شم چې تر اوسه پورې څړځایونه رښتیا هم د ډېر لوی سترګواښ سره مخامخ دي. د څړځایونو یو ډېر لوی مدیریت ده چې دغه مدیریت د کوچیانو په انتقال زرکات په برخه پورې اړه لري. یعنې که چېرې موږ کوچیانو ته ټرینینګونه د څړځای په اړه ورنه کړو چې د څړځای نه باید څنګه استفاده وشي، نو څړځایونه هم رښتیا هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ دي. په تیره هفته کې د تیرو تقریبا لس ورځو کې د کوچیانو عمومي رئیس فیضان صاحب هم پاسیار تصیب راوړی وو، له هغوی سره مو هم نږدې په همدغه موضوع باندې خبرې وکړې. دوی هم کوچیان راغوښتي وو، د هغوی ستونزې هم همدا وې چې څړځایونه عموما د غصب سره مخامخ دي. خو خیر، د غصب موضوع کېدای شي دولت له حاکمیته پورې اړه ولري. تر ډېره د کرنې ریاست فقط د څړځایونو په احیا کې رول لوبولی شي چې مونږ په راتلونکي کال کې د اولکي په نامه باندې یوه ساحه د پکتیا ولایت د ګردیز مربوط ساحه ده. په دې کې یو نمونوي څړځای د کوچیانو لپاره په نظر کې نیولی شي چې هغه مسیر کوم کوچیان چې په دغه مسیر باندې تېرېږي، چې داسې څه پروګرام ورته ولرو چې دغه کوچیان یو ځل هغه څړځای ته ورولو نږدې نه، او هغه څړځای په سترګو باندې وګوري، د هغې مدیریت باندې پوه شي. دا نه په دې معنی چې سروان صاحب څړځای داسې یو سیجوال تخنوقات ورته جوړېږي د احیا نه وروسته چې باید په کومو معینو ورځو کې د یوې برخې نه استفاده وشي د څړځای، په کومو ورځو کې دویمه برخې نه او درېیمه څلورمه همداسې، تر څو چې دغه حیوانات په دوامداره توګه خوراکي خوراک ځانته ولري، الوخه ولري. او که چېرته موږ په یو ځل باندې دغه حیوانات په یوه ساحه کې خوشې کړو، دغه الوخه او بیخې چې وباسي، نو دا څړځایونه ټول رښتیا هم زموږ د باندې ځي. نو په دغه اړه مو د کوچیانو د عمومي دفتر هم خبرې کړي. بل خبره، یو روز زنګ و د زازیاریو د زنګلونو مسله یاد کړه.
بله،
د زازیاریو په زنګلونو رښتیا هم زنګلونو د پکتیا د ولایت لکه وختي چې اول سره مې اړونه وکړه، تقریبا د ټول مساحت 19.1% تشکیلوي. او په دې کې تر ټولو مشهور هغه چې دغه زنګغوزی ده، نو خلک په یو حاله پورې پوهېدلي دي او اوس د زنګغوزی په ارزښت باندې هم دوی پوهېدلي دي. زنګغوزی تقریبا ډېر ښه مارکیټ لري. نو اوس که چېرې خلک قطه ځنګل قطه کوي، هم د ځنغوزي ونه نه قطه کوي. نو بیا هم په تیر د زنګلونو د قطع کولو مسله هم یو ډېره لویه ملي مسله ده. سلام چې تاسو ته موږ فکر وکړو د ژمي د سم سخت موسم او واورې وي او برق نه وي د سون لپاره کوم مواد نه وي د سکور مخې کومه ونه ولاړ وي او د هغوی ماشومان هلته د
شاید مسئله دومره نه تر دې پراخه، یعنی دې لپاره چې په نورو سیمو کې لرګي خرڅ کی شاید په دې برخه کې بیا دې سونګ لپاره خو دومره ډېرې ونې نه وهل کیږي، اما دا مسئله په ځینو سیمو کې په دې شکل سره حل شوې ده چې تاسو له سپینګیرو قومي مشرانو سره خبرې وکړي او ورته وایي چې دا ستاسو د وس او راتلونکو نسلونو سرمایه ده. دا وساتې
بله رازم به هم یعنی په دې کې د سونګ مواد هم سره د سونګ لپاره هم مسئله قطع کیږي. خیر هغه ما وختي وویل چې تقریبا ډېر لویه مسله ده چې د معدن وزارت او همدارنګه د برق وزارت باید برقونه هغه ته خیر هغه مسله ډېره لویه کېږي. دا بس همدغه د خلکو اتحادیې یا ټولنه ده اوس په پاسیا کې شکر د خدای ده چې الله فضل ده قومي تړونونه موجود دي. د یوې ونې په وهلو باندې تقریبا د 5000 تر 3000 روپیو پورې جرمه ټاکل شوې ده او په هغه زیاته پیمانه باندې دلته د الله فضل ده ځنګونه نه قطع کېږي. خلکو کې هم دا غیامه پروګرامونه هم څه ده خو په خلکو کې خپل وسیع شعور ته رسمه نو قطع نه شي. همدارنګه بله مسله چې وایي د شخص هم په رښتیا هم په داسې اړیکو کې شخص کرل کېږي. ما وختي د کوکنار یادونه وکړه چې لله هم څه ده پکتیا غوړه چې کوکنار څه کړي اما شخص کرل کېږي. د شخص په بدیل موږ کولای شو چې په همدغه باغداري سره او همدارنګه د زعفرانو په کارونو سره تقریبا د ډېر ښه حاصل لري او د دې ترڅنګ زیرا دا یینجا تقریبا د دې په تاریخ باندې موږ نوې کار شروع کړی دی چې دا هم په غرنیو ساحو کې په نلمي ډول باندې کارول کېدلی شي. د چاسو بدیل بهترین بدیل دا او ان شاء الله هغه چې تاسو له چاسو سره لاس راوي دغه څنګه به
دا غنور تولیدات تخویدی لاسرول. بله صاحب، یو مسله بله چې ډاکټر صاحب مجاز ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې په اسانه ژبه کې چیرته کتابونه دغه خلکو چې له زراعت څخه فارغ شوي دي دوی ولي کې مثلا د بوټو نباتاتو ونو باغونو د آفتونو په ارتباط د حیواني ناروغیو په ارتباط مثلا که یو اوریدونکو مخکې ول چې مڼې وچی شي د دې لپاره باید داسې ساده کتاب نوی او ستاسو د کرنې ریاستونه هم کولای شي چې له خلکو سره په دې برخه کې کومک وکړي او یو اته پیسې ورکړي چې دوی دا ډول کتابونه ولیکي او یا هم د کرنې او مالدارۍ په وزارت باندې ومني چې دا ډول کتابونه په اسانه ژبه درته ولیکي. یو دا مسله ده په دې اړه نظر ستاسو غواړو. او یو مسله بل دا ده چې آیا تر اوسه پرې چې په زرګونو زرګونه کسان د کرنې او مالدارۍ له پوهنځیو څخه په مرکز او نورو ځایونو کې فارغ شوي دي له نورو پوهنتونونو څخه وغوی عملا راضی ولایتونو ته عملی کار هم کوي او کنه دوی ټوله په دفترونو کې غواړي چې ووسی والته کار وکي او عملی کار هیڅ نه کوي. اول تسلسل په تاسو وایس لاند
ډیره خپله ځای پښتنه ده پرلان ته په ټوله کې چې موږ د سواد کچې ته وګورو بازګر سواد کچې نسبتا کم وي او کتاب مطالعه د غټه لپاره مڅه کنه کوم چې عمره موثره وي. موږ فقط کولای شو چې بروشورونو او د پیغامونو له لارې نه چې دا توضیح کو او ورته تفسیري شکل باندې یو شی دی ته ورسو دا د دې په ځای باندې هغه دا
ان له کتاب په یو شکل سره تاسو سره استفاده کړئ شی وو بخښه هغه دا چې په یو کلی کې یو څوک باسواده وي دوی ورزي هغه ته وایي چې په دې اړه معلومات راکړي.
بله بله زراعت سره به یو ډېر زیرم د بزګرانو لپاره لرم چې تاسو څنګه به باخه کې نو هغه دا چې په دې نږدې راتلونکي متاسو شاته شاهد وي چې د کرنې وزارت د کال سنټر په نوم باندې یو شماره فعال کی چې دغه شماره لاره به ټول بزګران کولای شي چې له همغه خپلې ولسوالۍ خپل کلی نه دې سره اړیکه ونیسي او خپل مشکل ورته وایي. نو هغه مشکل کې چې مستقیما عمل ته ځای په ځای حل شي نو تاسو هم فشار هم په ځای ده خو ځوان مدینه معاصره طریقه باندې وی چې موږ نمایشي قطعات لرو په مختلفو ولسوالیو کې او همدارنګه د باغونو دی په د باغونو او د غلجاتو د غنمو د سبزیجاتو مختلفه نمایشي قطعې لرو په ولسوالیو کې. هغه د هغه هدف هم دا ده چې باید د قانون داسې عملا لږه نه زده کړو چې د امراضو کنټرول د حاصل ټولول کارولې نه شروع تر رفع حاصله پورې دغه ټول مراحل بیا تر عملا ځینې زده کړي نو بیا هم د دوهم برخه سوال مسیدا د کرنې پانځي د محصولینو په اړه باندې راځي. د کرنې پانځي د محصول د پانتون سره څکل موږ یو فرونت دی فرون لاسلیک چې د کرنې لاسلیک په لمسنه به د کرنې پانځي محصولین وکولای شي چې د ریاست زراعت د څومره فارمونه چې دي یا دې هغه نمایشي قطعات چې دي د وینې لیدنه وکړي او په فارمونه کې عملي کار وکړي ترڅو هغه څه چې دوی په پانتون کې په
درست ډېره زیاته مننه انجینر صاحب حبیبي. تاسې هم که په دې اړه خپله تبصره وکړئ مهرباني.
مننه سروان صاحب. ډاکټر صاحب منصور فکر کوم زنګ وهلی و هغوی د علمي موادو د کمښت نه په خپلو ژبو تاسو ته کوه. واقعا مونږ دا تشه منو په ولایتو کې په کرنې او مالدارۍ په برخه کې په ساده ژبه په ساده الفاظو کتابونه کم موجود دي. خو بله ستونزه دا ده چې د کرنې وزارت په دې تېرو کلونو کې تحقیقات ته زیاته وده نه ده ورکړې. مونږ لا هم اړتیا لرو چې په کرنه کې تحقیقات وکړو، په تحقیقي رسالې ولیکو او په کلیو او بانډو کې هغه واقعي وضعیت معلوم کړو. له هغې نه وروسته د کرنې انکشاف د تحقیقاتو د معلوماتو په رڼا کې وکړو. دا شی زه منم چې لا هم ضعیف دی. هیله لرو چې د کرنې وزارت او مونږ وتوانیږو په راتلونکو کالو کې تحقیقات قوي کړو. تحقیقات زمونږ یوه لویه اړتیا ده. بله موضوع د هغه وه
د آیا د کرنې د وزارت د کرنو د پوهنځیو فارغان عملی کار کوي کنه ستاسو کلو بانډو ته ځي او کنه؟
تر ډېره دا شی معمول نه دي. تیوهاده ځینې محصلین مونږ ته راځي د کرنې د فاکولټې نه. مونږ یې بعضو ولسوالیو ته او دا په مرکز کې بعضې قطعه نمایشی فیتو تا معرفی که او خواقه کافی ندی. سکال مونگ ده پانتوز ترسنگ للا الحمدی و لویا قوریا جوڑه و ورپسنگ حالتا یو نمایشی فارم جوڑه و چه پده صورت که بمونگ وطوانیگو چه ده پانتون ترسنگ معسلینو تا ده ذکر شرایط آماده کو. نو دغه پیشرفت سکال انشاءالله مونږ ډبره ای که ده د کار لپاره به وتوانیږو چې د کرنې محصلین د کرنې پوهنځی محصلین او د کرنې ریاست فعالیتونه سره همغږي وو چې هغوی وتوانیږي زمونږ په فارمونو کې کار وکړي په عملي توګه. خو په ټوله کې تر اوسه پورې په دې برخه کې کافي څه نه دي شوي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان کسم دی کرن یو مالداری په برخه کې لا هم ډیره پښتني پاتې شوې. د کپالنې په برخه کې د موچیو د شاتو د موچیو د روزنې په برخه کې خو ما اول کې ویل لوریدونکو مې مغشتل ملمنو چې لاندې پښتني وکي او لاند ځوابونه ورکړي چې اکثره مسایلو ته توجه وشي او ځواب ویل شي. خو خیر پراتونکو کې به په دغه موضوعاتو هم خبري وکړو. د میدان وردګ د کرن یو مالداری ل رئیس انجینر صاحب حبیب الله حبیبي او د پکتیا د کرن یو مالداری رئیس شاغلی ولید احمد تسل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پوری دوام کوي.
اصلي وطن افغانستان دی، اصلي وطن افغانستان دی، اوس مې نصیب پر د ملک کې دی مې نو یار مې اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دئی مہین یار مہین اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دئی مہین یار مہین اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دئی مہین یار مہین تن پہ دیرو کے خاور وطن افغانستان دے خود میں نصیب پر دو ملکو کی دل مینا یار مینا خود میں نصیب پر دو ملکو کی دل مینا یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے خود میں نصیب پر دو ملکو کی دل مینا یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا یار مینا
بوزے یوار میں خپل وطن تا بوزے